کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. پر پلازمینې کابل 14 توغندې لګېدلې، لږ تر لږه 8 تنه پکې وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمېرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمامه شوه. دغه غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه تراشو، خبرونه اورو. فریبا ظاهری وړاندې کوي.
پاسر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کابل په نننیو بریدونو کې تر اوسه 15 مړي او 15 ویشټپیان روغتونونو ته وروړل شوي دي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري او د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړی چې یمن له بېساري قحطۍ سره مخامخ دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کابل د نن سهار اکټي بریدونو له کبله تر اوسه 15 مړي او 15 ویشټپیان روغتون ته وړل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویاندي معصومه جعفری رسنیو ته نن پاستولي پیغام کې دا خبره وکړه، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د شمیرې اتشې د دغه وزارت په ویلامه کې راغلي دي چې د پدغو بریدونو کې اته کسان مړ شوي او یو دیرش نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار دغه راکټونه د کابل پچار پر بیلا بیلو سیمو لګیدلې دي.
دغه توغندۍ د لسوم حوزې، د چارقلعه په برج برق، طاهری کوڅه، نعمت پلازا، د سلام پانتون ترڅنګ، د څلورمې حوزې د ګل سرخ څلور لارې، صدارت څلور لارې، پل باغ عمومي، سپینزر واټ، دوهم حوزې او د یولسم حوزې د مریم لسی او 500 فاملی په استوګنیزو سیمو کې لګیدلې دي.
راپورونه ښیي چې دا توغندي د شهر له منځه له دوو سیمو څخه توغول سوي چې په دوو موټرو کې ځای پر ځای سوي وو. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه پلټنه کوي چې دا توغندوی دستګاوي څنګه شهر ته دننه سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې پېښه کې لاس درلودل رد کړي دي، خو تر اوسه کوم بل چا هم د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري. مایک پامپیو به په دوحه کې نن د افغانستان د دولت له پلاوي سره هم خبرې وکړي. فرانس پرېس خبري اژانس څرګندوي چې د دې خبرو هدف دا دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پامپیو به دواړو مرکچي پلاوو سره بیل بیل وګوري. د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاوو ترمنځ خبرې د سپتمبر له 12 پیل شوې دي، خو تر اوسه دواړه خواوې د سولې د خبرو پر طرز العمل موافقت نه دی رسیدلې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ټول هغه وادونه چې د پوځیانو په اړه له نړیوالو بشري حقوقو څخه د سرغړونې تورونه سته خپلواک څېړنې دی وکړي. دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وویل
کمیسیون همچنان با استفاده از فرصت
کمیسیون لدی فرصت پر استفاده لطول و حق و حوادونو چی پا افغانستان کی پوزیان لرل او پا اره دی نریوالو بشر دوستانه حقونو دی نقص او دی جنگی جرمونو تورون موجود دی غواری چی دی دغو تورونو پا اره بلواکی سیر نوکری. امریکا او انگلستان پا دغو حوادونو کی شامل دی.
امریکا و انگلستان شاملی کشور هست.
امریکا او بریتانیا تر اوسه د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د مشر د دې غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي. اغلی اکبر د غوښتنې په هغه ویډیوي پیغام کې کړی چې پکې د استرالیا د حکومت د ټکان ورکوونکي راپور په تړه وغږېدلی دی. استرالیا د نومبر په 19 په افغانستان کې د خپلو ځینو ځانګړو ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه یو ټکان ورکوونکي راپور خپور کړ چې لویه برخه یې د 9 دیشو بیګونه افغان ملکیانو وژنه ده. زموږ غلا ازادي راډیو ری. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمېرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمامه شوه. په دې مهم ایالت کې چې شپږ الکترال رای لري، اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ د رایو د بیا شمېرل کېدو غوښتنه کړې وه. د دغه ایالت ګورنر او د کورنیو چارو وزیر چې دواړه د جمهوری پال ګوند غړي دي رسمن تایید کړی چې د جو بایدن رای ډېرې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړ چې جګړه ځپلې یمن د قحطۍ له داسې بد حالت سره مخامخ دی چې په تیرو څو لسیزو کې یې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي. د انتونی ګوتریش په وینا د میلیونونو کسانو ژوند په یمن کې په خطر کې دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د جمعې د ورځې د خبرداري په داسې وخت کې ورکړل سوی چې د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونه دې ته چمتووالی نیسي چې حوثي یاغیان د بهرنیو ترهګرو په لست کې داخل کړي تر څو په سیمه کې د دوی پر ملاتړې ایران فشار زیات سي. یمن په عربي هیوادونو کې تر ټولو خوار دی. په 2015 کال کې په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شوه. په دې جګړه کې تر یو لک ډیر کسان وژل شوي دي. په دې جګړه کې ایران د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثیانو پر ضد جګړه کوي. او د فایزر د دوا د تولید شرکت له خپل جرمني شریک بایونټیک سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس پر ضد له جوړ کړي واکسین څخه د استفادې لپاره بیړنۍ غوښتنه کړې ده. د شرکتونو پرون خپل غوښتنلیک وسپاره او ویل وروسته تر دې چې اجازه یې ترلاسه کړه د واکسین توزیع ته به چمتو سي. د فایزر شرکت اجرایي رئیس البرت بورلا وایي د خوښۍ او افتخار ځای دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د خوړو او دوا له ادارې غوښتي دي چې له واکسینه د ګټه اخیستنې اجازه ورکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کورنۍ چارو وزارت همدا اوس ویل چې پر کابل ښار نن سهار ټول ټال درویش توغندي لګیدلې دي.
تر دې دمه زموږ درې تنه ملکی وادوال شهیدان شوي او یو لسته
د دغو توغندیو له امله د مرګ ژوبل شمیر هم تغییر شوی. چارواکي وایي چې اته تنه وژل شوي او له ډیر سو زیات نور ټپیان دي. خبرونه کې حال درکو. اوروزګان کې یو شمیر هغه کسان پر رواني ستونزو اخته دي چې استرالیایي ځواکونو زنداني کړي وو.
شوین یو ول دی بیا سپین را سګرځید په دغه حالات کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی دی سده سویم دغه زلمونه دی زما سره وکړل.
نن د ټلویزیون نړیوال ورځ د افغانان هم پر دې انزوري رسنۍ د خبر او ټولنیزو خبرو تند ماتوي.
زه چې د شپې زما دو ساعته ز تلویزیون ګورم د دې لپاره چې ټولنیز خبرونه وګورم د دې لپاره چې رافه خسته هم ته وشي.
په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمام شو. نور مسایل هم لرو. دویمه نیمایي د زهرو کاروان خبرونه ته ځانګړې شوې. دولس بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت همدا اوس ویل چې نن سهار په کابل ښار باندې ټول ټال درویشت توغندي لګیدلې دي. د وزارت ویان رسنوي ته ویلي چې توغندي د ښار په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه هستوګنیزو سیمو لګیدلې دي. طالبانو په پیښه کې سملاسي لاس لرل رد کړي، خو تر دې دمه کومې بلې ډلې د پیښې پړه نه ده منلې. همکارې مو فیروزي عزیزي دغه موضوع تعقیب کړې. دا مهال راسره د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه جان، ستړي مشې، سهار مو په خیر. کورنۍ چارو وزارت نوي معلومات خپاره کړي که جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړي.
مننه. کابل ښار د شنبې په سهار په بیلابیلو استوګنیزو سیمو کې د ګڼو توغندیو د توغیدو شاهد و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې ملکیان ته مرګزوبلې هم اوښتي دي. د دغه وزارت ویان طارق آریان په دې اړه رسنیو ته وویل،
نن سهار تورستانو د کابل په ښار د توغندې سوار لس مرمۍ وتوغولې. له بده مرغه دغه توغندې د لسم حوزې د چهارقلعه په برج برق، طاهري کوسې، نعمت پلازا، د سلام پانتون تر څنګ، د څلورمې حوزې د ګل سرخ څلور لارې، صدارت څلور لارې، پل باغ عمومي، سپینزر واټ، دوهم حوزې او د یولسم حوزې د مریم لسی او 500 فاملی په استوګنیزو سیمو کې لګیدلې دي.
د کورنیو چارو وزارت د وزل سویو کسانو شمیر اته او د ټپیانو شمیر بیا یو ډیر ستنه خي. د کورنیو چارو وزارت وایي په ټوله کې په کابل ښار کې نن سهار درويستو غندي د تایم مسکن سیمیار وند ولسم امنیتي حوزې ته نږدې او د څلورم امنیتي حوزې اړوند له ګل سرخ څلور لارې البته له دوا وسوزه کیټاو له موټرو توغول سوي دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دغه پیښه کې لاس لرل ردوي، خو تر دې دمه د دغه پیښه مسولیت کومې بلې ډلې هم نه دی منلی. دا په داسې حال کې دی چې نن سهار په کابل کې چهل ستون او پلچرخي سیمو کې هم د دوو مقناطیسي ماینونو چاودنې سوي دي. د امنیتي چارواکو په خبره دواړه چاودنې د مقناطیسي ماینونو چې په پوځي موټرو کې ځای پر ځای سوي وي چوېدلي چې له امله یو کس وزل سوی او دوه نور ټپیان دي. لودین صاحب باید یادونه وکړم چې تر دې دمه مخکې ما چې یادونه وکړله چې کورنیو چارو وزارت وایي له څلورمې امنیتي حوزې اړوند او د تای مسکن سیمې چې ولسمې امنیتي حوزې ته نږدې ده له دغې سیمې نه مخکې تر دې هم دوه ځلې چې یو د اسد په 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په ورځ باندې البته او یو هم د ولسمشر محمد اشرف غنی د تحلیف یا لوړې مراسم پر وخت باندې له دغه سیمې نه توغندي توغول سوي وو. البته دا هغه مسایل دي چې موږ په خپلو راپورونو کې وڅېړل او له هغه وخت نه دا معلوم شول چې له همدغې سیمې نه پخوا هم توغندي.
بله فیروزه جانې، دغو درویشتو توغندیزو بریدونو کابل ښار فضا هم حتما ګډوډه کړې، عام خلک به ورخطا وي. د ښار لږ تصویر کې اورېدونکو ته ورکوي، ممکن تاسو په دفتر کې اوسئ خو حتما په ټولنیزو رسنیو کې وضعیت ګورئ.
بله لزانه به شروع کوم لودین صاحب، کله چې دغه دوغندیو غګونه سول نموک کوم همکاران په دفتر کې وو تر سیفرو مموزان ورساوه او خو په ټولنیزو رسنیو همدارنګ موږ سلو کورنیو نه دوستانو نه دوی نه احوال راکول کیږي، تصویرونه را لګل کیږي. رښتیا هم په کابل ښار کې فضا کډ وډه سوې ده. ځینې سیمې د پولیسو لوري نه د ملکیانو مخ باندې تړل سوې دي، مستوي سوې دي چې هغوی تګ راتګونه سیکړی. او اکثرا نن ما خو و ویډیو وکټل چې له یو مکتب نه یا له خوندین نه زخته زیات انجونې په تخته کې دی. هغه ویډیو راوتل چې هغه څومره ډار سوي دي او هڅه کوي چې خپل کورون ته ځان نو ورسوي. همدارنګه د کابل ښار په زینو نور سیمو کې چې توغندي توغول سوي او غلط حسابات کړای ده، همدغه یو حالت و.
بله خدای پاک مو وساته، ډیره مننه. سلامت اوسه فیروزه عزیزی و چې ویلې پر کابل ښار ټول ټال نن سهار درویش توغندي راغلي. کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دغو توغندیزو بریدونو کې تر اوسه اته تنه وژل شوي او له ډیرسو نور ټپیان دي، خو داسې ویره شته چې د تلفاتو شمیر ممکن لوړ وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو شمیر هغه کسان چې په روزګان کې استرالیایي ځواکونو په زندانونو کې وخت تیر کړی وایي چې په رواني ناروغیو اخته شوي. دوی ادعا کوي چې ملکیانو بېګناه دي، خو د استرالیایي پوځیانو بندیان کړي او شکنجه کړي وو. شریف الله شرافت له یو شمیر دغو کسانو سره خبرې کړي او دغه راپور یې راستولی.
ټاپ ویني وکړل نو خورم لکړي و دا ګوتسته چې ویني ول بیا سپینر سره ګرځېدی په دغه حالت کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم.
دا عبدالخالق دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ هاډون د جاوز یا سمزوی سیمې اوسیدونکي دي. چاته کاله مخکې د سټرلایت ځنګړو ځواکونو لخوا لخپل کلی څخه د یوې چاپی پر مهال ونیول سو. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې د نیول کېدو او بندې کېدو په اړه وویل.
بیا زموږ لاسونه را بسته کړله، یو سپی او چیشو دغه پر دغه ږغ وکړي بالا عملیه سو حساب سره سپیر حمله کړله. ما یو څو لغتې ووی سپی پر شیا ولګول، کوم وخت چې بیا پنج را وشکاري هغه ټپ ویني وکړل نو خورم لکړي و دا ګوتسته چې ویني ول بیا سپی نه رسه ګرځېدی په دغه حالت کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی بیا صد سویم. دغه زلمونه دی زما سره وکړل، دغه سپو دیم وکړي دیم واجر ده کښنځل وبچ پاچې ویلې لغه چې غورځولې هر څه یې وکړل.
عبدالخالق ادعا کوي چې ولسي وګړي وو خود استرلیانو لخوا ونیول سو او بیا یې کلونه کلونه بیګناه په بګرام زندان کې تیر کړی دي. نوموړي همدارنګه ادعا کوي چې استرلیایي ځواکونه شل ورځې په ترینکوټ کې په زندان کې ساتلی وو او پرله پسې شکنجه کړي چې اوس یې رواني حالات سم نه دي.
شرافت څه په قسم باور وکړه د دوو بجو څخه د شپې د دوو بجو څخه در صادقه سره بیا ماستر کپټه کړ. دا د ثابت تکلیف په بس داسې تنا وسیږم کله په دغه منچکه شي ګورې د چا سره کار نه لرم. شلته پنځه خلک ناستي دغه وسه ځان باسم هلته شیلیر ځای ناستي د چا سه ونه مشلېږي اعصابو مو دونې ضعیفه سوي دي. نو چا څه وکړو د دې حساب څوک راکولی شي چې دا تا ته دا مریضي در پیښ شوي سر درد هغه دردونه چې ګالولای نسم د پښو هغه دردونه چې ګالولای نسم هلته دیارلس تنه بچیان په ما پسې د ډوډۍ رسه غواړي.
خو یوازې عبدالخالق نه دی چې په اروزګان ولایت کې له میشتو استرلایي ځواکونو ترکۍ خاطرې لري. یوویشت کلن نعمت الله هم ورته کیسه لري. هغه ادعا کوي چې اته کاله مخکې څوارلس کلن ماشوم و، له ښوونځي څخه د کور پر لور روان و، استرلیایي ځواکونه ونیولې او د څو ورځو لپاره یې زنداني کړي. هغه وایي استرلیایي ځواکونو لکه د یو لوی سړي په توګه چلند ورسره وکړي او څو شپې یې بې خوبه هم ساتلی دي.
دشت اکثرات زده هیڅ کوم چې مثلا اکثرات وخت اوس هم دلته چې مثلا د خوب مثلا د شپې په خوب کې مثلا پر ما باندې کله کله دا صحنه خوب شي هغه وخت بیا مثلا زه په خوب کې مثلا چې راکښېنم هلته د امتحانو شپې وي هلته مثلا زه به تشویش کوم کله چې انسان په خوب کې نارام شي او راویښ شي بیا انسان په ویښه هم د نارامۍ احساس کوي له دې خاطر زه دا وزه کړم داسې یو څه د نارامۍ احساس کوم په دغه خاطر.
تازه د استرالیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسو کړنو کې لاس درلودی چې پکښې کې لږ تر لږه نه دېرش افغانان چې بندیان نه ولسي وګړي پکښې کې شامل وه وژل سوي. د دې معلومول ستونزمنه ده چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د عبدالخالق او نعمت الله پر قضیو غور سوی وي که نه. خو د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیس په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ناسمې کړنې چې پکښې کې د بندیانو او ولسي خلکو د وژلو او ربړولو پیښو شاملې دي د شرم وړ بللې دي او له افغانانو یې بخښنه غوښتې ده. په اروزګان ولایت کې هغه کورنۍ چې ادعا کوي چې د استرلایي ځواکونو د چاپو پر مهال د کورنۍ غړي وژل سوي او یا هم زندانونو کې شکنجه سوي وایي د استرلیا د پوځ وروستۍ څېړنې یو ښه اقدام دی خو وایي سوي څېړنې نیمګړې دي او په دې ولایت کې د استرلیایي ځواکونو لخوا شوي بشري جنایتونه تر دې ډېر زیات دي او باید په دې اړه سمې او پراخې څېړنې وسي او هغه سرتیري چې جنایتونه یې کړي دي باید سزا ورکول سي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
کنه سره بخنه غواړو اوریدونکو اوس هم ناجیه صفایي ته غوږ شئ چې د ورځې اقتصادي خبرونه درته وایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په دغه هیواد کې د المونیوي لوښو تولیدات مخ په پراخېدو دي. د دغه وزارت ویان جواد د بیرنن ازادي راډیو ته وویل د لوښې په هرات او ننګرهار ولایتونو کې تولید او ښه بازار لري. نوموړي وویل په هرات کې د المونیوي لوښو د تولید فابریکې په 1971 لمریز کال کې د 40 میلیونه افغانیو په پانګونه خپل فعالیت پیل کړ چې تولیدات یې اوس د سیمې او اروپایي هیوادونو ته هم صادریږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو له مخې د دې کارخونې د تولید ظرفیت په میاشت کې 90 ټنه دي خو د اړتیا وړ اومه موادو د نشتون له امله اوس په میاشت کې 30 ټنه تولیدات لري چې 300 تنو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. د سرچینې د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ننګرهار کې د المونیوي لوښو د تولید درې فابریکې فعالیت کوي. په دغو دریو فابریکو کې 170 تنو ته د کار کولو زمینه هم برابره شوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د المونوي لوښو د تولیدي فابریکو د کار او فعالیت پر وړاندې د ځمکې، برېښنا او خامو موادو کموالی او دغه شان د وارداتي مالونو رقابت لویې ستونزې دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د میکانیزه کرکیلې سره په هیواد کې د جوارو حاصلات 15 برابره ډېر شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې له دې لارې بزګران وکړی شي له خپلو کروندو څخه ښه او با کیفیته حاصل ترلاسه کړي چې له یوې خوا د بزګرانو عواید ډېر شي او له بلې خوا د هیواد د کرکیلې له پلوه پر ځان بسیا شي. د کندوز د دشتیارچي ولسوالۍ اوسیدونکی وحیدالله وایي چې له کلونو را په دې خوا یې په خپله کرونده کې د جوارو کرکیله په دودیزه بڼه ترسره کوله چې په وینا یې زحمت زیات و خو حاصل یې په نشت حساب و. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي دغه پروګرام به نورو ولایتونو ته هم وغځوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.40 افغانۍ.
زمونږه آزادۍ رادیو ناوړی آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 10.15 خبرونه لري. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمامه شوه. په دې مهم ایالت کې چې 14 الکتورال رای لري، اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رایو د بیا شمیرونو غوښتونکی و. د دغه ایالت ګورنر او د کورنۍ چارو وزیر چې دواړه د جمهوری پال ګوند غړي دي، رسمن تایید کړه چې د جو بایدن رایې ډېرې دي. په دې اړه پام وکړئ د اسمت څاروان راپور ته.
د جورجیا د کورنیو چارو وزیر پرون مازیګر په رسمي ډول د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن برای تایید کړ. په دې ایالت کې رای په لاس له سره وشمیرل شوې او نتیجه یې د ولسمشر ټرمپ لپاره چې د امریکا انتخابات یې چیلنج کړي وو نه هیلوونکې وه. د دې لپاره چې په جورجیا ایالت کې د بایدن رای تر ټرمپ نږدې 14,000 ډېرې وي، د ایالتي قوانینو پر اساس باید رای له سره شمیرل شوی وای. د رایو په بیا شمیرلو کې د بایدن رای 2,000 کمې شوې، خو له دې سره سره د ده رای تر خپل سیال 2,680 رای ډېرې وي. د جورجیا د کورنیو چارو وزیر براد رافینبرګ چې د جمهوری پال ګوند غړی دی، د جمعې په ورځ وویل دا شمېره د خلکو د رایو نتیجه ده، نه د جورجیا د کورنیو چارو وزیر محکمې یا د دوو کاندیدانو د انتخاباتي کمیټو. د جورجیا والی یا ګورنر براین کمپ چې هغه هم د ډونالډ ټرمپ په شان د جمهوری پال ګوند غړی دی، وویل چې د قانون پر اساس ژمن و چې د انتخاباتو پایله رسمن تایید کړي. د زیاته کړه د انتخاباتو له رسمي تاییدېدو سره د ډونالډ ټرمپ انتخاباتي کمیټې ته لار پرانیستې ده چې د رایو د بیا شمیرلو لپاره کومه بله قانوني لار ولټوي. براین کمپ دا هم وویل د رایو په بیا شمیرلو کې څرګنده شوه چې په لومړي ځل د رایو په شمیرلو کې ځینې تېروتنې شوي وي. جورجیا ایالت 14 الکترول رای لري. په دې ایالت کې د جو بایدن برای له دې کبله مهم ده چې دا له 1920 را په دې خو لومړی ځل دی چې د ډیموکرات ګوند یو کاندید په دې ایالت کې بریالی کیږي. په جورجیا کې د بایدن د بری تایید د ده د الکترول رایو شمیر 306 ته ورساوه او د ټرمپ الکترول رای 222 دی. ویل کیږي چې د ټرمپ نوې ستراتیژي دا ده چې د میشیګان او پنسلوانیا ایالتونو د مقننه جرګو جمهوری پال غړي وهڅوي چې د انتخاباتو نتیجه ونه مني. د لومړنیو نتیجو پر اساس جو بایدن په دواړو ایالتونو کې بریالی دی. پرون د میشیګان ایالت دو جمهوری پالو مشانو په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره ولیدل، خو له دې کتنې وروسته د میشیګان ایالت د مقننه جرګې جمهوری پالو غړیو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې په دې ایالت کې د انتخاباتو پر پایلو باور لري. دوی دا هم وویل داسې هیڅ معلومات یې نه دي موندلې چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. اوس مهال په دې هیواد کې یا په افغانستان کې 4 نوي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې لاسې په ټول افغانستان او پاتې نورې د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې لیدل کیږي. دوی نادر په خپل راپور کې افغانستان کې د رسنیو کمی او کیفي وده ته کتنه کړې.
په یوویشتمه پیړۍ کې ټلویزیون د رسنیو ترمنځ ډېر مخاطبین لري. په افغانستان کې د سردار داوود خان د حکومت په دوره کې د لومړي ځل لپاره په کال 1950 کې خپرونې پیل شوې، خو د سور و می کودتا وروسته د نور محمد طریقي د حکومت پر مهال یې رسمي نشرات پیل کړل. افغانستان کې له هغه مهال نه د طالبان تر حاکمیت یوازې یو ټلویزیون نشرات درلودل، او کله چې طالبان راغلل د دې یو ټلویزیون فعالیت هم په ټپه ودرېد. خو د طالبانو د رژیم نسکورېدو د لومړي ځل لپاره د افغانستان ملي ټلویزیون یو وار بیا نشرات پیل کړل، او له 2002 وروسته زیات شمیر خصوصي ټلویزیونونه هم په فعالیت پیل وکړ. د افغانستان آزاد رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یانای وای اوس مهال د ملي ټلویزیون سربیره 4 نوي خصوصي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې یوازې لس یې په ټولو یا ځینو ولایتونو کې فعال نشرات لري. د دې بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو د پراختیا او اقتصادي ستونزو ته په کتو ټولو رسنیو ځانګړي توګه هغو رسنیو ته چې د خپل فعالیت د دوام لګښت یې لوړ دی دا برخه ډېره ستونزمنه ده.
باید ووایو چې تلویزیون یو مهم ابزار ده، رسنیز ابزار ده، ډېر اغېز لري خپل مخاطبانو ته. ګرده په نړۍ کې خو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو همدارنګه د کرونا وبا د خپرولو په خاطر دلته په افغانستان کې همدارنګه ګرده په نړۍ کې د رقابت زمینه تلویزیون دپاره ډېر لږ شوې ده.
د ښاغلي خلوتګر په خبره د 2014 کال وروستي څېړنې ښیي چې په افغانستان کې تلویزیون د رسنیو 30% مخاطبین لري. د نوی اجرایوي مشر افغانستان کې د تلویزیون کم شمېر مخاطبین درلودو لامل د برېښنا کمښت او جغرافیایي شرایط ګڼي. ډېری تلویزیوني شبکې کابل کې فعالیت کوي، له همدې امله کابل کې لیدونکي هم ډېر دي. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي تلویزیون اغېزناکه رسنۍ ده، ځکه یې په دې ولایت کې لیدونکي ډېر دي. د دوی له ډلې حشمت او ظفر ازادي راډیو ته وویل
د دې فرض چې د شپې زما 2 ساعته ز تلویزیون ګورم، یعنی 2 ساعته ز اختصاصم تلویزیون لپاره څه د پاره دی لپاره چې یو نیم اچ ټولنیز خبرونه وګورم، دی لپاره چې طرف خستګی مو ته وشي.
د خلکو په خپل کورونو او یا کازاینو کې تلویزیون لري، دوی د رسنۍ او لومړنۍ اطلاعات سرچینې تفریحي فرهنګي سیاسي او نامو څخه ګټه پورته کوي او ویلای شو چې په افغانستان کې رسنۍ ښه ځای لري.
د کابل ښار اوسېدونکي د تلویزیون له مسؤلینو غواړي چې کار د خکېدو لپاره باید پروګرامونه په محتوا کار وشي تر څو ډېر مخاطبین پیدا کړي. خو افغانستان کې د تلویزیون کمی او کیفي پرمختګ څه ډول دی؟ پخوانی افغان لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وایي تلویزیون د شمیر لارخه ښه پرمختګ کړی خو د کیفیت لارخه زیات کار ته اړتیا شته.
زه د کیفیت په لحاظ له دې خبرولو خوښ نه یم، ځکه چې موږ بیان ازادي وطن ته د ګټې لپاره نه کاروو. زه یو شمېر خبرونه اورم چې ډېری د طالبانو په ګټه وي، نه د دولت په ګټه.
کاغلی مبارز د تلویزیونونو د نشراتو د ټیټ کیفیت لامل د خبریالانو د حقوقو کموالی او په دې برخه کې د دوی نه مسلکي توب یادوي. د رسنیو فعالان باور لري چې د خصوصي رسنیو په ځانګړي توګه د تلویزیون له پایل سره د خلکو ذهنیت د ډیموکراسي بنسټونو لکه ازادي بیان، د ښځو حقوق، فرهنګ او ټولنې په اړه بدل شوی او روشنفکري یې دود کړې ده. په داسې حال کې چې په دې ورځو کې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچي پلاو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او اندېښنې شته چې له نظام سره د طالبانو یو ځای کېدو سره به د نورو برخو ترڅنګ په رسنیو هم سخت محدودیتونه رامنځته شي. خو دې ډلې په پرله پسې توګه ویلي چې د دوی د خلکو ذهنیت بدل شوی او د طالبانو یعنی د دوی د وخت شرطونه او قیدونه به شتون ونه لري. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په کال 1996 میلادي کال کې د نومبر 1 د تلویزیون نړیواله ورځ ونوموله.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
بله اوریدونکو، نن کولای شئ ترشنه آسمان لندی پروگرام واوري لدو تر دریو بجو. په دغه پروگرام کې په دې بحث کې چې په افغانستان کې دینی مدرسې په څه وضعیت کې دي، تعلیمي نصاب څنګه دی او باید تعلیمي نصاب څنګه وي، او ل درې تر څلورو بیا د کابل په نننیو راکټي بریدونو بحث کېږي. هله د چې تاسو خبرونه ته زنګ راووهئ. ورزو ستاسو اسمسونو ته عبدالعزیز غالب له هلمند لیکي و استرالیا دغلته بشري جنایتونه ترسره کړي دي. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکلي وایي دا د اندېښنې وړ خبره ده چې په کابل ښار د راکټونو د توغولو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي. بل اوریدونکي نوراغا نورزی لیکلي له هلمند له واشیر نه وایي په کابل کې د برید عاملین ژر تر ژره ونیول شي. وای طالبان او حکومت په قطر کې خبرې کوي، خو دلته بیا په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې بریدونه ترسره کیږي. دا اس ام اس هم یو اوریدونکي رالیږلې چې نوم یې سم نه لوستل کیږي. د فاریاب له قیصار نه یو اوریدونکي لیکلي وایي، موږ دلته د جګړو له امله له ډېرو ستونزو سره مخ یو. تاسو کولی شئ چې د کابل د نننیو بریدونو په اړه سمسونه راولېږئ، موږ به په راتلونکو خبرونو کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. اوس هم دویمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې